مرض ناروغي تر یو څه دا پرېره عامه جبه باندې معرفي شي او هغه ورستنې ناروغي یا خطرناک حالات چې د دې ناروغي له کبله د انسان تپېخيږي او د انسان ژوند باندې خطر سره مخامخ کېږي بل څه کم شو
ولنه بلې د پښتنه باید ما کړی وای چې دا څه ډول ناروغي ده البته د زیړیو د هپاتایټس ای هپاتایټس بی هپاتایټس سی او هپاتایټس ډی کپري اړه باندې تاسو رڼا واچوي هي موضوع تاسو اشاره وکړه مننه مهرباني
مشرم مرشد تاسو مونږ زیړی په دوه ډول لرو یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا ځیګر موږ ورته وایو په دې تریخه کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي او دا د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی دهن دول او دا معمولا د سپین زیری په نامه باندې بس عام جبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده اما برخلاف مونږ د تور زیری په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه جبه مشهور دی چې مونږ ته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کیږي ناروغي دا د انسان په وجود کې زیږل چې د انسان د وجود د پینځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضو ده دغه عضو مصابوي دغه د حملې لاندې نیسي او دغه عضو حجرات خرابوي په نتیجه کې د انسان زیږر چې پرسوب پیدا کیږي د انسان زیږر په هغه شان چې خپل وظیفه اجرا کی نشي اجرا کولی او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو بیا یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري لکه د هپاتایتس بي ناروغي د هپاتایتس سي عندنا د هپاتایتس ا او ورسره د هپاتایتس د او حتی د هپاتایتس ای دا فینځه ان وای د دی د جيمو پرسر او په علي جورنالونو کې وی خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بی او سی دا خطرناک ډول نه دی چې د انسان ژوند ته خطر پیښوي تر ډیره په سره د دې چې په افغانستان کې د دې د مصابین یا هر خلک چې په دې ناروغي اخته دي د دې د شپې په اړه د دقیق ارقام نشته اما ولی نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولی نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ په شخص کړه او ولی دا راوړه د سټیج ته چې خلک دې خبرې وکړي د دې لپاره چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډیر زیات واقعیت لري نړیوال ارقام دا وایي چې اوس د نړۍ ډیر شپږ فیصد نفوس دوی په سیرولوژیک شواهد یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد دا ښیي چې ډیر شپږ فیصد نفوس د نړۍ ممکن چې د 2 بلیون نفوس لري دا د هپاتایتس وایرس لري او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سی باندې هر کال د درې نه څلور میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سی مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د یو سلو او یا میلیونه په خواه شاکی دي او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو یو تداوي وکړه اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی دغسې انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي
بله
په افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامې روغتیا له نظره دي چې زه دغه برخه متخصص يم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابیون یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، علمي شواهد چې څومره خلک، خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړی، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی وو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي، دا به په هیبتا کې دی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی.
بله،
همداسې هیپاتایټس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هیپاتایټس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کېږي چې دا به په هیپاتایټس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دې باعث کېږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی، خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. تاسو د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی د ناروغیو یادونه کړه، د نورو هم چې ډیر زیات په افغانستان کې خلک پر هم دغه باندې اخته دي، هغه چې دغه وایروس تر راغله یو په بدن کې ده او نور ته انتقالوي، یعنی هغه کرونولوژي هپاتایټس چې ورته ویل کیږي دا هم ډیر خطرناک ده، او هغه څوک چې په دې باندې اخته دي نو هغه ناقلیدونکي یا نور ته دغه هپاتایټس انتقالوي. په دې بیا هم خبرې وکړو. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول دی، د غرض د ویولوژي متخصص هم دی. تاسو ته براسو امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي د مرکز ته، په کومو کې کومه هپاتایټس په دوی کې ډیر زیات دی؟ هپاتایټس بی، هپاتایټس سی یا کوم بل هپاتایټس؟ لومړی
صاحب، خو غزه راځو کارمندانو کا او دزم کې ټول ته سلامونه احترامات ورنه کوم. دغه لږ ټول لوګ جوړي اسې مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود ته کونور ولې توکم نو د خوښ کوڅه چې دلته کوم کسان راځي، اکثر د دې وایرسینو وروه اکثر هپاتایټس سی او بی دی، او د نور هپاتایټس سی دی هغه به کم دي. نو د مونږ ته چې مرکز ته اکثر د هپاتایټس بی او سی وایرس زیات کسان دلته مونږ راځي، ترڅو هغه د لپاره مونږ پی سی آر ترسره کوو. نه پی سی آر هغه د دې وایرلوډ مونږ بنوم کو چې هغه وایرلوډ دې شته او کنه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼې، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي، تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجه لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته وایروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یو د بشو وګصه کې ستنه خو دلته سره د یوازې د تشخیصي مرکز ده چې دلته د پی سی آر او د میکروب باندې یو پیژندل شي چې دا کوم وایرس ته هغه سره څنګه دا وایرس فعال دی او غیر فعال دی، دا یو پیژندل شي. موږ سره دغه خدمات وړاندې کوو، خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه د غو د فارا تدوی د غشان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روتانا یو سازمان هم هڅه کوي چې ترسو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرضی زیاته ده، او دا مرزي ترور دي بد جتي دې ځکه چې خلک دې پاړه په هواي نه لري چې څنګه دې موږ مخني وي وکړو دې څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کو چې هغه دې وکاس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دا مشکلات موږ کې شته. نو دلته خلک دې په هواي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامې یا عامه خلکو لپاره هم په هواي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي او څنګه انتقالېږي. د دې شان لپاره پلان د خاص برنامې نشته خو پلان کې لري چې په انده کې څه برنامې ولري.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي حتمان پښتنې لري. تاسو دواړه کو کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ. کېدای شي چې ډاکټر صاحب زینې پښتنې تاسو ته راجیوي او زینې پښتنې هم خغلی امین دلتا. بلې اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه د مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنې لري.
ا درجه ته مننه کوم شغل نور سه محترمه تاسو سلام او د زادر د ټولو کډرمن اوریدونکو ته علم چې رک رو خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی اختر محمد خادم مد علمند دولت او اشیر رسول الله
خادم صاحب خبرونه تخره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي څه پښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط.
ا درجه ته مننه کوم ډاکټر ان صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي ځکه چې زه خپل هم د غنومان مې اوریدل دا نور وس چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړم ته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دي. یو پرتنه مې دا ده چې دا ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې او دا چې دا ساري ده یعنی د یو کس خپل کس تللای شي ک انکام نه لري. نو هم دا دې
مننه خادم صاحب اورید رادیو اوري پښتنه مو ځوابيږي. بل اوریدونکو کې د مهرباني ځان راو پیژنې یو لکم زمو تماس نیولای. بلې ازادي
سلام او د ملمنو
بلې تشکر مننه تاسو غږ اورم. بلې مهرباني
تاسو ته سلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کې املاغ مان.
بلې همدر صاحب مهرباني پښتنه لري مهرباني
کنه خو می داد له ډاکټر صاحب نه کنه سي دغه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سي په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړی پریس ل چې شنه وکي. او دویمه پښتنه می داد کنه سي دغه اکثره خلک د موضوع کوي کنه دې زیړې لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک هغه ګردی غوس نه غوي دې زرو دکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو د میدغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کې دې مخصوص علاج صرف دوايي ده.
من نه کور ودان پښتنه مو یاداشت سره بلوریدون کې دی مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نه ولګ. بلې راغم اوریدل اورم مهرباني
د سلام په وړاندې کول سره نبی الله زبولید زبول ارغنداب اوسیدون کې دا وخت له ایران نه پړی کېم.
زبول صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکې مهرباني چې پښتنه لري
ډېر مننه کوم. نوري صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډېر احترام او تڅنګ د پښتنه کوم. ډاکټر صاحب محترم کله سي زه تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړې و څو میاشتې تل بستر و. نو البته سمې کله د تور زیړې مریضان لیدل کوم ناروغان سیمه لیدل دا غو بدن سونه خي چې ډيري زیاتې پرسېدلې وي. نو پښتنه دار ته پیدا کیږي آیا البته هغه پر ینه پر چی شي عمله کوي چې داسې زیاتې خي چې پرسېدلې وي او ډېر زیات وژن کوي ډیر زیات مریضان تل دو. او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید ده څومره ښه ده او څومره لاسرولنی لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې آیا قیمت یې ارزانه ده که ګران ده وس کارده کنه. مننه
مننه کور ودان. تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه په دې باندې به هم ډیره خبري وکړو. واکسینین څو د مختلفو د جون په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو په لیګي ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صبرنا واچوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو. بلې مهرباني څوک او تخنیکی هم کار زموږ اشاره کوي چې بل اوریدونکو نشته د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفونونه نه مکوئ کوي په ټلیفونونو باندې وخت مزه کوي خبرونه ته غوښ شي ډېرې پوښتنې ستاسو ځوابېږي البته مخکې به هم ستاسو ډېرې پوښتنې ځواب شوي وي هغه چې تر اوسه پورې نه دي ځواب شوي او تاسو سره دي او ممکن له نورو سره هم وي هغه پوښتنې مطرح کړي له تکراري پوښتنو ډډه وکړي ډاکټر صاحب تاسو ته درځو پوښتنه د هلمند مو حتما یادښت کړي چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ده ساری خو تاسو مخکې رانه په واچول چې ډیره ساری ده مهرباني
محترم مدیر ده چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنو ته لاړ شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر اړه باندې خبري وکړو په هر حال مهرباني اوریدونکو
ډاکټر صاحب هم دغه چې د پخت دغه اوریدونکو له پختنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساری د سرخه منتقالیږي په څه ډول باندې کېده شي په لې پم دی وکي ماشومانو کې بیا زیاته د کسبنګیرو کې مېرمنې
دا ضرور چې د هلمند واشیر نه تماس کړي او دا پختنې اتره چې دا انتقال ساری ده او کنه دا یعنی انتقال دین کې د یو انسان نه بل تک نه هو دا یو ساری ناروغي ده ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس له امله پیدا کیږي د امدی ورور د پښتنې دوم جز دا چې دا ناروغي د ماشومانو کې وی او کنه او یو بل نور هم روسته دا پښتنه وکړه او دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په ښوونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کیږي شي او دا پکې موجوده دي څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه دا ده چې موږ اوریدونکي په دې پوه شي چې دا کوم لارو د یو انسان ته د یو انسان له بل انسان ته انتقالیږي تر څو که وسول شي په انده کې له دغو صحاتو ځان وساتي په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د ویلي د انتقال په واسطه باندې دا د دې لپاره انتقالي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود په حالت کې انتقال په اساس باندې دا انتقالي او تخصله د انتقال په اړه کې بیا مثلا د هپاتایټس بي د ډیرو لارو نه انتقالي په مقابل کې هپاتایټس سی هپاتایټس ڈی دا یو ځای د وینې د لارې انتقالي دی د هپاتایټس سی نو چې دا
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبري قطع کوم تاسو کله چې خبري کوي یو ډیر تون باد راځي او غکر اور مزنه پویږم چې تاسو چیرې یاس کې لګزره سمځي کې ودرېږي یا غذای مو بدل کړي کې امکان ویچ او ردون کې هم پوښتنه په تاسو په خبرو باندې مهرباني
اوس
به څنګه وي اوس به انشاءالله چې څنګه وي اوس غږ سم راځي خو زه نه پوهیږم چې تاسو په لارې یاست او کچیر کومه خونه کې یاست خو یو څه کړکۍ ته نږدې شئ
ښه زه خو په یو خونه کې یم نو زه دوام به ورکړم انشاءالله کوم چې تاسو ته تغییر پکې راغلی دی نو ته خوشاله
یې مهرباني اوس لږ زره خصو چې نه پوهیږم چې دغه تون باد غږ مور سره روانو چې ور سره راته چې دا ما ویل چې اتمن تاسو په پلار یاست مهرباني
زه دا څه د دې نه چې سرک مې زیاده ولته د موټر مو د روبار مزي دا هغه غږ له دوه نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو تلورو دولونو خلاف هپاتایټس ای چې دا د منتن شو غذایی مواد او وګو چې کله یو بل انسان خو یو دغه وایرس منتن شي وی هم انتقال کړي د خلی د انسان د لاړو د سکلو د وګو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغه او مشترک قاشوغه پنځه د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته انتقالېږي په همدې ډول باندې د لاس ورکولونه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالي پرېمو شیکو چې دا غاړې سره ورکو دا غاړې ورکولونه د مچې د اخستونه د توخي پرنجي او د شیدو ورکولو د لارې نه پدې کې اکثر دا نه انتقالي دي کوم خطر نشته اما وایرسینا روغیدا او اخستلی بدل انسان دی دا طبي خبره ده چې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب دا تاسو د هپاتایتس بی یادونه وکړه چې ډیرو آسانو لارو هغه چې په افغانستان کې ډیر خلک غته توجه نه کوي، مثلا یو جکو بڅکی لې و منګیو بڅکی ل مثلا دغه راز ل هغه چې په هم دغه هپاتایتس بی باندې اخته ده یا ممکن پکې ډیر حاده هم وي د یو ځای ډوډۍ خوړلو سره انتقال شي او بل چاته په څډه ول خپل خلک کولای شي چې دغه ناروغي مخه ونیسي، که څه هم ځینې موارد کې خای هغه د مونږ د دود او کلچر او هغه رسم او رواجونو سره په ټکر کې وي چې څوک لاس ونیسي چې نه زده سره مثلا ډوډۍ نخرم یا دغه منګینه زوبنه څه کومه دا ممکن بد وانګیرل شي، ځکه ځینې کلچري مسایل هم دي. اما څه کول پکار دي
محترم نوري صاحب؟ دا بیا د ویناو چې هپاتایتس بی خپل د خولي لاړو د سکلو د اوبو د یو ځای خوراک کولو د یو قاشوغې استعمال د دې نه انتقالېږي. هپاتایتس بی ډول چې ډیر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لارې نه انتقالېږي، دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. اما په مجموع کې زموږ استاسو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو، موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحې او یا د ټولنیزې حفظ صحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو رواجوو یا غواړو چې وی کړو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې زموږ په کور کې زموږ ملګري زموږ د دغه عاداتو په مقابل کې بیا غبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان بر ګڼئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا دی چې موږ خپل فردي حفظ صحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیز حفظ صحه مراعات کړو. دا باید موږ وکړو تر څو وکولی شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت
مخنیوی وکړو. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مخکې نورو پوښتنو باندې هم رڼا واچوي، ځوابونه به ورکړي. خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې دی د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسول دی. څلور ورځې وروسته د عامې روغتیا نړیوال پروګرام دغه ورځ په ټول نړۍ کې لمانځي او هغه هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی یا توجه دغه هپاتایتس یا زیړیو ناروغیو ته ډیر شي. داسې کوم پروګرام هم دوی لري یا په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړیو یا د هپاتایتس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي کنه؟ امین دل صاحب
بل لکه څنګه تاسو ویل چې پوهیږه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټو کې انتقال مثلا د خبره لښته یې دوري وکړه، نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په ماشوم کې دی یا د سنګیر کې دی یا ځوان کې دی کنه، وایرس عموما هغه یو جګر چې دی هغه هپاتایتس هغه تسلیمیږي او حجرات تسلیمیږي، نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې ورکړي د ماسک کې دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دی کړی، ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ګاو له لارې مونږ دا برنامه کړی دی. همداشان مونږ هم په ښوونځیو کې نورو ځایو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو ته د ویروسونو د هپاتایتس ویروسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده، یو څه خطرناک ده، د پړم مکمل مونږ معلومات د خلکو سره شریک کړي دي. او راته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم کوم څه چې ما یې وری وکړه دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خا یو تشخیص مرکز کابل کې وو، یو بیا یو څو شفي شپنو ډیر کم وو، اوس شکر الحمدلله د روته نړیوال تنظیم غریب عمر په افغانستان څلور ولایتو کې د پی سي آر څانګې فعال شوي دي چې اوس عملاً د کووېډ 19 پی سي آر په دې طرح کې دي. او دې سره څنګه اوس دې نوي پلانونه روان کړي دي چې نه یوازې د کووېډ 19 د ترڅنګ کې عمر نورم ویرزي ناروغۍ چې دي او دغه ټولو دپاره تشخیص همدغه مرکزونه ودرېږي تر څو خلک نور دې ته محتاج نه شي چې هغه ګونډی هېوادو ته لاړ شي یا یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي. دوی به په خپل ولایت کې همدغه ویروسونه رغې همدلته تشخیصي.
بله کور ودان امیندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپټایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري؟ البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي. او یو بل پوښتنه هم کړې و چې دمو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه؟ مهرباني
محترم نوری صاحب کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایتس دی کار د هپاتایتس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی چې کوم وایو په ساده ژبه باندې د دې لپاره راځي خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې ښه خبره دا غوړه لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د ځیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي. په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره دا د پروتیني غذاګانې کمې خوري دا د شحنیات کمې خوري دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت د انسان وجود یو وخت کې هم پروتینو ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري. د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایتس اخته وي د هغه په خوراک کې دا درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي. د همدرد صاحب د پښتو دویم جز چې دم او دوا او د پیاز دمول د تبعات د علم له نظره دا د هپاتایتس په کنټرول کې د هپاتایتس په تداوی کې او یا د هپاتایتس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري. البته هغه ځای چې هغه د هپاتایتس نوي او د تریخي یا د سفرا د کچوړې د زینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوی دی. مثلا د سفرا د کچوړې د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې سفرا پیږي هلته یو بندش رامنځته شوی دی. یو ټیوب پیز ورته دنس یو څو ورځې وروسته دا بندش په دې خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دې ته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقعي او خلک داسې وایي چې دا د دمولو سره ښه شو خو دغه دم او دغه د پیاز دمولو او نور شیان چې په غاړه کې اچي دا د هپاتایتس په تداوي کې کوم درملي ضرور نه لري. یو بل ورور چې د پښتنه کړو داغه پښتنه ډېره په ساده ژبه وا خو ډېره مهمه پښتنه وا هغه دا و چې هغه خپل قصه وکړه چې زه د انټانی شپ خانې ته پروس خپلوم د ټول ډېری ناروغان به ویولي بل چې د ټول ډېری ناروغانو خېټه د پلاسیدم دی چې د دې لټ ده او دا به تقریبا مجرو دم کې خلکو نورې چې د تاسو د یاد دی ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایتس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي دا خپل حجرات په لومړی مرحله کې کلسیږي التهابي کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپل وظیفه له لاسه ورکوي دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوی نه د خېټې نه بیا اوبو وستل کیږي دغه اوبو خو دغه د اوبو وستل هم یو موقتی تداوی او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي خو هر کله چې د هیپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزس باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دی. همدې ورور د هیپاتایټس د واکسین په اړه ته پوښتنه کړې وه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه د هیپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې په هغې کې د هیپاتایټس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 یا 2009 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږېدلي دي هغوی او د نارمل واکسین روتین اخیستي وي د کلینیک نه نو هغوی حتما د هیپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. اوس هم د ماشومانو لپاره د 1 کلن او 2 کلن څخه د کوزو ماشومانو لپاره د هیپاتایټس واکسین د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې تقریبا په افغانستان کې 3500 په حدودو کې دولتي ساختار کې کلینیکونه موجود دي په دې ټولو کې ورته واکسین شته او په خصوصي سکتور کې هم واکسین شته د ماشومانو لپاره چې دولتي خصوصي سکتور ته رایگان ورکوي او هغوی تطبیقوي. اوس موضوع دا ده چې هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی د هغوی لپاره خو په دولتي ساختار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته نو دغه لویان څه وکړي؟ دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې د دولتي ساختار یا سټرکچر د بهر په خصوصي سکتور کې د هیپاتایټس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کړي چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراعت شوی دی او دومره قیمت هم ډېر زیات لوړ نه دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین 3 دوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هیپاتایټس بي لپاره دی. د هیپاتایټس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
بله ډاکټر صاحب مننه که په همدغه د انتقال په موضوع کې تم شو مخکې تاسو یادونه وکړله آیا له حیواناتو څخه هم د دې دغه هیپاتایټس یا د حیواناتو مثلا د کوم حیوان د زیګر موږ ډېر ځلې لیدلې دي چې زیګر تقریبا ډېر غټ یا کچوړې پکې جوړې شوې دي آیا په دوی کې دغه امکانات دی هغه شته د هیپاتایټس او انتقالي انسان ته کنه؟
د حیواناتو نه د هیپاتایټس انتقال دغه حیواناتو نه چې دغه وخت انسان خوري لکه وا او زه فردا د دې مرستي کوم شواهد نشته. البته د زینو ناروغي انتقال شته هغه د زینو چنجیو انتقال چې داغو چنجیو هغه هغې د انسان داغې یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي یا حیوانات داغې یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي داغې امکانات شته ما د هیپاتایټس لپاره داغې امکانات نشته. خو په مجموع کې نوري چې په دې خبرې وکړو چې یو خو داغې انتقال لارې دي دوه درې د وینې د لارې او د منی د لارې او د انسان د وجود د مایعاتو د لارې دا خو د انتقال معمولي لارې دي. زما په نظر کې په دې باندې خبرې وکړو چې ولې زمونږ په ټولنه کې د هیپاتایټس دا شیوع یا انتقال عام دی ځکه په دې کې ځینې داسې ډېرې لارې چارې دي چې زمونږ عام ولس په ډیر کم احتیاط سره کولای شي د اغې نه ځان وساتي او له دې لارې په ټولنه کې د هپاتایټس د انتقال یا د ترانسمیشن دا چین چې دا موږ مات کړو او د انتقال دا سطح راکمه کړو. زما په نظر چې دا به هم د عامه پوهاوي او پولیسي کچه باندې د هپاتایټس په اړه د پوهاوي په اړه باندې مفید واقع شي.
مننه طيب صاحب. بله ډیر اوریدونکو به هم ټلیفونونه کوي، ځینې پښتنې به ممکن دوی سره وي، تاسو به هم د دوی د پښتنو په ځوابولو سره ځینې نور موضوعات هم حتما په غوړه نه واچوي. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ متماسن ولای. بله ازادي رادیو ده د روغتیا
د. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک ولکم زموږ متماسن ولای؟
ډاکټر صاحب محترم تاسو ډول ته سلامونه احترامات ډالې کوم. بل سو واسه مد ننګرار نه.
بله واسه خان خبرونه ته خره غلاس پختنه لري مشخص مهرباني. بله
پختنه وکول مشخص پختنه هم دا ولې د ډاکټر صاحب وايي چې هپاتایټ د
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي واسی خان، بخنه غواړو تاسو اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم اوریدل شي او لاندې پوښتنه مطرح کړئ. غږ مو سم اوریدل کیږي، لاندې پوښتنه مو وکړئ چې غږ مو سم نه دی. بله
پوښتنه به دا ومال اکثر ډاکټر صاحبان وایي د غنو شربت ورته ډیر خدای دې نه موثر علاج نور نشته چې د ډاکټر صاحب نظر هم غواړم.
غنو شربت مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. الو bale ازادي رادیو ده نشته ده. bale ډاکټر صاحب طيب د غنو شربت کوم ګټه رسوي؟ البته که زه هم تاسو مخ یادونه وکړم چې میوه باید یو څوک خوري که څوک په هپاتایټس سخته وي. مهرباني.
بله پولیسی که تبانه منگه هم او رو پولیس که خلق یو دلتا توسکی خلقه ده گنو شربت اخرى شاد اخرى امن ده ده توسیه ترشا یو تی علمی میکانیزم هم شتره نی میکانیزم داره چه ده گنو شربت که تردیر اندازه قند گلوکوز او فرکتوز ده شامل دی او پشاد یا اصلو که هم ده شامل دی او د قند اخیستل یا د خصوصا د ګلوکوز او فرکتوز د دې اخیستل د ځیګر په وظایف باندې مثبت تاثیر لري او د اندازه مثبت تاثیر نتیجه ده چې عام ولت هم د خلکو په جبه معمولا د دې توسیع شته. خو دا باید موږ په یاد ولرو چې د غنو شربت اخیستل یا د شاتو خوړل او یا د نورو میوجاتو خوړل دا د دې ناروغي تداوی نه ده. د ناروغي تداوی درمل دی چې دغه درمل د انسان په وجود کې د موجود هپاتایټس بی وایرس د لوډ یا د اندازې لمخې ټاکل کیږي. تر کومه حد پورې چې مخکې مثلا ډاکټر صاحب او یادونه وکړه چې د پی سی آر ټیسټ دی، دغه د پی سی آر ټیسټ په اصل کې د انسان په وجود کې د دې وایرس هغه مقدار کوانټیټیټیو پی سی آر بیا هغه مقدار خي او کله چې دغه مقدار مثلا د سل کاپی پر 100 ملي لیټر دینا راکمیږي بیا هغه دومره زیات یا 50 کاپی راکمیږي هغه بیا ډیر د غوړ نیوي د تشخیص وړ نیوي. اما کله چې له زیاتېږي بیا نو د دې برخې متخصصین په دې باندې پوهیږي چې دا زما تخصص مده البته نو هغه پویږي چې د کومي دوايي سره زینا روغ د فارا د تداوی رژیم جوړ کی نو که زالند کو bale د غنو شربت او عسل او د زیلی نور د وجات او سبزیجات دا د هپاتایټس د ناروغانو د فارا من حیث یو ممده او خغزه حسابیدای شي خو هیڅ کله باید مونږ د دې شیانو د خوراک سره د درملو د اخیستونه او د تداوی د اخیستونه یو ډاکټر ته د تللو نه او د ډاکټر په مشوره باندې د درملو د استعمال نه مونږ باید راوونه ګرځي، بلکې مونږ باید په لومړي سر کې د ډاکټر توصیه، د ډاکټر د توصیه مطابق د درملو استعمال، د ډاکټر د توصیه مطابق د څومره مودې لپاره چې هغه مونږ درمل کې اوسه کوي، د عامو مودې لپاره درملو اخیستل، او په دې منځ کې اقل درې میاشتې شپږ میاشتې خپل د پی سي آر ټیسټ کول، او ډاکټر ته ښودل چې هغه د دې هپاتایتس د میکروب هغه مقدار زمونږ په وینه کې وګوري چې څومره خطا کېدو طرف ته را روان دی، دا باید ورسره حتما وکړو.
مننه. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای. بلې ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو او جناب امانشاه ننګرهار ولایت.
بلې امانشاه صاحب، خبرونه تخره خلاص سپختنه لري، مهرباني.
او مننه ډاکټر صاحب، ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده او باس پی کوي، نو دغه مرضی یا دغه مریضیا په دې لوړ رتبه خلکو کې پیدا شي، دا غي د پر د مناسب خواړه او بغیر تداوی نه د مناسب خواړه شي توصیه شي، نو دې
په لویانو کې ستاسو منځو
کې موږ لپاره هغه.
بله، پښتنه مو اوریدل شو، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکو به هم رواخلو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې پښتنه را تپلیخې ده په واتس اپ کې، دا پښتنه به هم واورو.
السلام علیکم د رادیو آزادۍ ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات، او محترم ډاکټر صاحب ته چې د هپاتایټس مبارک معلومات ورکوي. نو زما پښتنه دا ده چې آیا د هپاتایټس د جما یا کوروالی د لارې نه هم انتقالې دی شي او کنه؟ بس ما صرف د غیوا پښتنه و، امید لرم چې جواب را ترا کوي. مننه. په مخم خا کور ودان.
بله ډاکټر صاحب، هم دا ورستي اوریدونکو نه کرا پایل کو خپ پښتنه مطرح کړي و، مهرباني.
زما جواب بلې دی، خو یو د هغو لارونه چې هپاتایټس انتقالېږي هغه کوروالی دی د خپل میرمن سره، جنسي اړیکې دي، او جنسي اړیکې دا د انسان د ژوند ضرورت دی. بناءً په همدې اساس باندې هغه ناروغان چې په هپاتایټس باندې اخته وي، که هغه نارینه اخته وي او که یې میرمن اخته وي، دواړه باید سیف سیکس یا مسئول جنسی اړیکې ولري، او د مسئول جنسی اړیکو د ټینګولو په باب دوی باید د خپل معالج ډاکټر نه راهنمایي واخلي، او معالج ډاکټر دوی ته د مسئول جنسی اړیکو په رابطه باندې چې کومه راهنمایي کوي، د هغې په نظر کې نیولو سره دوی کولی شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو اړخ په هپاتایټس ولري او بل اړخ واکسین اخیستی وي، یعنی دوه درې دوز اخیستی وي، آیا بیا هم د دې خطر شته د انتقال؟
نه، د کله چې واکسین اخیستی وي او درې دوز یې پوره کړی وي، دا لومړی خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د کوم واکسین اخیستی وي، دا د یو اعتماری ځای نه اخیستی وي، چې د واکسینو د رسول زنجیر د کارخانې د تولید د کارخانې نه واخله تر هغه ځایه چې د وجود ته ضرر کیږي. په دې منځ کې چې دا څومره فاصله ده د کارخانې نه بیا ټیکینګ، بیا د هغې په تیاره کې انتقال، بیا دغه لابراتوار یا دغه ځای ته د هغې رسیدل، په دې ټوله مرحله کې چې دا کول چین یا سول زنجیر ورته وایي چې دا اته درجو ده شوي حرارت درجه لوړه شوي نه وي، که دا اعتماد ولري چې هو دغه سول زنجیر مراد شوی، چې زمونږ په دولتي سکتور کې چې کوم واکسینونه دي د هغې دا سول زنجیر کاملا مراد کېږي، نو بیا د دې دغه نشته خطر نشته. اما د دې ټولو سره سره، ځکه مونږ د دغه واکسینو په دې ټول زنجیر کې چې مثلا د اروپا نه انتقالېږي افغانستان ته، مونږ خو موجود نه یو. ممکن دا سړی ونه پوهېږي چې دا کوم واکسین چې ماته کوي، په دې واکسین باندې خپله دا د واکسین په دې بوتل باندې هلته یو نشانه وي چې دغه دا د واکسین خرابوالی او روغوالی ښیي، ممکن دا وتنی متوجی دا متوی لپاره باندې
ډاکټر صاحب
د کړی د
ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع باندې د دوه درېزلی تاکید وکړه نو کله چې واکسین له وخت تیر شوی وي ولی باید ک دولتي روغتونونو کې دا موضوع مراعات کیږي ولی خصوصي کلینیکونو کې دغه شی نه مراعات کیږي ولی له وخت تیر شوی چې هغه هیڅ کیفیت نه لري ماسریت نه لري هغه ستوب نه لري هغه خلکو ته ورکول شي
محترم نورسر د واکسین په کیفیت کې دوه موضوعګانې دي یو موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې د واکسین د وخت تېرېدل دي او یو موضوع ته ما اشاره کړې وه چې د واکسین کولډ چین یا د واکسین د سول زنجیر نه مراعات دی موږ په افغانستان کې یا په اکثر هیوادونو کې د واکسینو د وخت تېرېدل موضوع دا ډېره نوې یعنې کله چې وخت تېر شي اغه څوک چې واکسین ورته ځرګیږي هغه معمولا متوجه کیږي ډاکټر هم متوجه کیږي هغه واکسین استفاده نه کوي او ټول خلک چې دي چې دا واکسین ایکسپایر شوی دی هم ورکون کې د واکسین او هم اخیستونکي د واکسین دواړه دي نو په دې اساس باندې چې دا بزنس دا تجارت د دې کس یا د چې چاته دا واکسین ورکوي دا د هغه ترمنځ د اعتماد ختم نشي نو د ایکسپایر شوی واکسین نه استعمالوي بلکې خپل لري کوي اما د واکسین ټول زنجیر چې کله مراد نشي د تولید د کارخانو نه وښنه داغه په امریکا کې تولیدیږي داغه د اروپا په کوم ملک کې تولیدیږي او کوم پاکستان کې تولیدیږي خو افغانستان ته چې راستیږي او په افغانستان کې ناروغ ته ورکول کیږي په خصوصي سکتور کې البته د منځ کې دا چین یا دا زنجیر چې دی د دې موږ نوی ولای دا زمون تر کنټرول لاندې نه ده
بله دا یو تخنیکی موضوع ده بله ډاکټر صاحب
بریا تلین تاسو ته د فار دا دا ګرم شوی منتهه دولت څه کولای شي په دې لار کې دولت مسؤلیت څه دی زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې همدغه څه چې په دولتي سکتور کې د دولتي روغتونونو لپاره واکسین د دولت تر کامل نظارت لاندې او د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف په تخنیکي او مالي حمایت سره راوارېږي انتقالېږي حتی تر هغه اخري کلینیکه پورې اندغه سي دولتي تصدي واکسين په اندغه سيستم کې راه انتقال کی او د دې هواد په داخل کې په خصوصي سکتور باندې وپلوري ترڅو زموږ ولس چې د دې واکسين په مقابل کې زموږ د دې پیسې دي زموږ د پیسې د اغه کار لپاره چې استفاده کیږي په مطمئن ډول باندې او په خپله باندې دا مصرف شي
مننه کور ودان کراش دغه موضوع بسره راون غړو ډیر وخت نه لرو ډیر زلي هم دغه د زیګر سرطان هم د همدغه وایروس لامل رامست کیږي څومره ناروغان چې په هپاتایتس اختدی یا اختکیږي د دې خطر شته چې هغه په سرطان باندې بدل شي
محترم نور صاحب بلې خپل هپاتایتس کو تداوی نشي دا درې حالات طرف ته ځي یو په مزمن د دیگر مزمن ناروغي تولیدي چې خپل د انسان په مزمن سره په مزمن هپاتایتس باندې اختی او دا نور ته د انتقال باعث کیږي دا یو دغه خبره چې دا هغه دا چې دا د هپاتو سلولر کارسینوما یا د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث کیږي او کله چې د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث شي نو بیا د انسان خپل ژوند له سفر کوي او که چېرته بیا متاستاز حب ورکی دا به څه دي چې څومره پیسه دی د ځیګر په سرطان باندې اوري یا بدلیږي د دقیق په دې مرحله کې زه مونږ تاسو شریک نشم کړی خو دا د ځیګر په سرطان باندې اخیستل ځیګر سرطان د عمل څخه دم په یو مارو په یو انسان کې دا غي یو علت هپاتایتس بی سی او یا د هپاتایتس نور دونه
ډاکټر صاحب کله هم ځینې د یو برخه چې هغه په سرطان اخته شوی د پریکوي لری کوي خو آیا د زیګر پیوند هم کې امکان لري په افغانستان کې امکانات شته ده هغه څوک چې سرطان زیګر سرطان باندې اخته شوی
ا محترم نوری صاحب، دیگر د انسان د وجود داسې یو حیاتي عضو ده چې د هغې په حجراتو کې الله دا صفت ایښی دی چې که چېرته د هغې ډېره برخه هم لرې شي، د پاتې برخه چې یو څه پاتې ده، دغه برخه یې بېرته نمو کوي، او د وخت په تېرېدو سره د انسان د وجود کې چې ځیګر کومه وظیفه وه دا پوره کوي. دا یو دغه شته. اما او د همدې له کبله د ځیګر پیوندونه او دا مسایل هم شته. اما په افغانستان کې تر اوسه پورې د ځیګر د پیوند کومه دغه نه ده شوې، کوم علاج یعنی دا پروسه یا دا پروسیجر تر اوسه په افغانستان کې نه ده اجرا شوې. په داسې حال کې چې د بډوډو یا د پښتورګو د تعویض او یا د هغې د بدلولو
ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب. او د خوست د پی سی آر مسؤول سمیع الله امیندل، که تاسو لنډ په دې باندې که لنډ راته ووایئ چې هغه کسان چې تاسو مرکز ته درځي هغوی ته څه سپارښتنې کوئ چې ټول اوریدونکي واوري د هپاتایتس په برخه کې؟ مهرباني، ډیر وخت نه لرو.
من نو مونږ هم د هغه کسانو ته چې هغه په پوست کې دي، چې هغه په هر ځای کې دي، هغو دپاره مونږ دغه سپارښتنه ده چې هغه کوم عامل چې د انتقال د وایرس کېږي، هغه عالین هغه انتقال لارې چارې چې دي، هغو دپاره باید ډېر متوجه اوسېږي. که هغه پچکري یو ځل یو مریض ته استفاده کول، هغه ممکن پچکري چې څوک هغه اجبیس یا هپاټایټس ناروغي ولري، هغه بل ته استفاده کوي، دا د انتقال لاره ده. یو بل سره اړیکې ساتل، د اساسي اړیکې ساتل، او دغه شان ته د وینې ټرانسفیوژن دغه اړیکو ساتل د شیانو کې باید ډېره احتیاط وکړي تر څو هغه د ویروسونو انتقال د یو کس نه بل کس ته انتقال نشي. او بله مهمه خبره دا ده چې دوی لکه ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې هپاتایټس بي یعنی تور وایرس ته هغه ځای لپاره واکسینونه موجود دي، هغه ماشومان لپاره خو په دولتي کلینیکونو کې حتمن په هر ځای کې شته، د غټانو لپاره خصوصي سکتور یا شخصي کلینیکو لپاره. اما د دوی لار شي مخکې ندي نه چې هغه دوی یو بل سره نږدېوالی کوي، هغه واکسین باید تطبیق کړي تر څو د یو کس نه بل کس ته انتقال ونه کړي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب، او د خوست د پی سی آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله اومیندل، له تاسو هم ډیره مننه چې تلیفونونه مو وکړل د غرض د خبرونه. مانور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه بل خبرونه چې په څو شیبو کې زما همکار پیلوي. بیا هم پر همدې موضوع د هپاتایتس یا د زیړیو پر ناروغیو خبرې کوو. تاسو لپاره بیا هم فرصت شته.